تطبق زن میسازد. تشکر از اشتراک شما در این برنامه.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبري کوي. د ستر صلیب نړیوال کمیټې سیکرټر جنرال براند اپیلاند کابل ته تللی او افغاني سری میاشتې سره د مرستو ژمنه کړې. عائشه ملک په پاکستان کې د ستر محکمې د لومړنۍ خزینه قاضي په توګه لوړه وکړه. پورا خبرونه نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري خوښي ښودلې چې ناروی د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي، خو ټینګار یې کړی چې دغه ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي. د لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي له ځانګړي استازي توماس ویس سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري زیاته کړې خورا اس وخت ته د سخت بشري حالت او د بشري حقوقو د وضعیت په تړاو خصوصا د خزو او نجونو د شرایطو په اړه بحث وشي. طالبان ویل امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو سره به د افغانستان د کنګل شو اس ار ای زیرمو د خلاصون او افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبري وکړي. د ستر صلیب کمیټې سیکرټر جنرال براند اپیلاند کابل ته تللی او هلته له طالب چارواکو سره لیدلی. د افغاني سری میاشتې ټولنې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ستر صلیب کمیټې سیکرټر جنرال ښاغلی اپیلاند د سری میاشتې ټولنې له سرپرست مرستیال ملا نور الدین ترابي سره کتلی او له افغاني سری میاشتې ټولنې سره په روغتیايي برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې. اعلامیه زیاتوي ستر صلیب کمیټې د چارواکي ویلي 2022 کال کې د افغاني سری میاشتې شپږ څلوېښتو ثابتو کلینیکونو ته د اړتیا وړ هر ډول درمل ورکوي او له افغاني سری میاشتې سره به د نورو ثابتو کلینیکونو په جوړولو کې راغنده مرکزی رول تر سره کړي. ښاغلی براند اپیلاند ژمنه کړې چې سکال به د افغاني سری میاشتې د ټولو کلینیکونو د کارکوونکو معاشونه ورکوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یولس کلن ماشوم له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د درېیمې حوزې مرستیال محب الله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي
دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب سي مخ خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله. د تی تعقیب سي د دغو خلکو اختطابګرو پسې و. نو وروسته بیا په نتیجه کې دغه دوه کسان ونیول.
اخوا په دې ویډیو کې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت خبره کړې په خپله ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه. نن په پاکستان کې د سترې محکمې یوازینۍ ښځینه قاضي عائشه ملک لوړه وکړه. دا د پاکستان لپاره چې د فعالانو په خبره قوانین یې د ښځو لپاره سخت دي بې ساری اقدام بلل کیږي. عائشه ملک د امریکا په هاروارډ پوهنتون کې درس ویلی او دوه لسیزې یې د پنجاب په عالي محکمه کې د قاضي په توګه دنده مخته وړې. د پاکستان د سترې محکمې د غړي په توګه د هغې ټاکل کېدو وارد مخه د یو شمېر مذهبي ګوندونو او نو قاضیانو خبرګونونه پارولی وو. قاضی عائشه ملک هغه وخت مشهور شو چې تیر کال په لاهور عالی محکمه کې د خزو د پیغلتوب یا ورجنټی طبي معاینه لغوه کړه. هغه دا کار سپکو باله او ویل په دې عمل سره د جنسي تیریو ښکار شو خزو او د تورنو خزو عزت ته زیان اوړي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته د کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتبالو اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولای شي په خپل خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووزي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. ورسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان لخپلی دندې چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري استعفا ورکړه. د ویلي د ملي بحران پر مال پر پالیسۍ د نفوذ د نه درلودلو له کبله لخپلی دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویب سایټ پرون په یوه اعلامیه کې د پوینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخامخ دی پر محلي او بهرني پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. ناشپیته کلن سرکیزیان ویلي دا پرېکړې د احساساتو له مخې نه ده کړې بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بلتون پالی سیمې نګورنو خرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږونیو د جګړې پر مهال د 2000 کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د خبرونې تموزه احمد تکل هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوام کې په راپورونو کې به واورئ. طالبان نن په اوسلو کې لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي.
د اسلامي امارت پلاوی لومړی ټوپونه بل امریکایي پلاوی سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوی پیسو پر بیرته خلاصولو د تور
په کونار کې په یو لاریون کې د عامه تاسیساتو د رغونې غوښتنه.
دا پل خوش پیته متره او غدواله لري دوه لوخ متره دا ولیدل طبيعي چې لاونه دی وچینا.
د کندوز خلق بیا د لو یو لارو له خرابۍ نه سر ټکوي.
د کلی سرکونه لاڅ چې ان ولسوالۍ څخه ولایت ته غزیدل سره کملانه دی پوخ.
او د نړیوالو د مرستو په ویش کې له بی عدالتۍ څخه شکایتونه.
داسې کسان شته دي پیسې هر امکانات لري اقتصادي وضعیت ښه دی هغه کسانو دوه درې کارتونه خستي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم خبريږي. زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د طالبانو د پلاوی او لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وای په دې خبرو کې دوی لومړی ټوب له تورو نوملړونو د خپلو مشرانو د نمونه ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمو ازادي دل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي تو ماس ویست ویلي دي چې له خپلو متحدینو سره هڅه کوي چې د یو باثباته او ټول ګډون افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسي وړاندې کړي.
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو دویم ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی لزنیو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او خزو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبري وکړي. لدی خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو خزو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا امیری د ناروی غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو خزو د حقوقو په اړه خبرو لپاره یو ښه فرصت وباله. اغلی امیری په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو ته دوام غوښتنه کړې. د فرانسې خبری اژانس په حواله دا خبرې د بندو دروازو تر شا ورشوي، خو منسپانګو په کې د شویو بحثونو پایلې رسنیزه شوې. د اوسلو د دریو ورځنۍ غونډې یو مهمه برخه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې. چنن او سبا پر طالب پلاوی لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي د غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني، فرانسې، برېټانیا، امریکا او ځینې نورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان هم اوسلو ته رسیدلي دي. دوی ولې طالب پلاوی سره نن او سبا خبري او بحثونه وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي لالوی د ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د دوی د بحثونو اجنډا او لومړیتوب معلوم دی.
د اسلامي امارت د پلاوی لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوی سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوی پیسو پر بیرته خلاصولو او همدارنګه د تور لیستونو پر حذفولو او د ډیپلوماټیکو اړیکو باندې سیم پراختیا او تقویه وګومي مګم دا به د اجنډا اساسي ټکی.
خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ټوماس ویست له ټویټونو ښکاری چې د دواړو خواو لومړیتوبونه یو ډول ندی. خغلی ویست په خپل ټویټر باندې لیکلی دوی خپل متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشری ناورین ته رسیدنې په لټه کې دي او طالبانو سره به د خپل اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. اوس پښتنه دا ده چې طالبان به په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت جوړېدو ته غاړه کېږدي. شنونکی سمی یوسفزی وایي طالبان د خپل پالیسۍ او له دې ویرې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او وضع شوي شرایط بلا اوږده شي دا غوښتنې نه مني.
دا په دې معنی ده چې طالبان د مذاکراتو دروازې خلاصې ساتي، خو قطعا په دې معنی نه ده چې طالبان دې هغه څه چې امریکایان په ذهن کې یا ځینې اشخاص په ذهن کې لري چې دوی به بیرته هیواد راستانه شي او د تیر په څیر به لکه د اشرف غنی او ډاکټر حامد کرزي صاحب د حکومت په ډول به دوی ته امتیازات او مکافات او مجازات ورکول شي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې کوم داسې څه په ذهن کې لري او یا دې ته آماده وي.
په ناروې کې د افغانستان د سیاسي لغښت او د ستونزو د حل په اړه خبرې داسې مهال پیلېږي چې طالبانو له مخکینی جمهوري نظام سره هم یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره اوږده مذاکرات وکړل، خو پایله یې ورنه کړه او بالاخره له نظامي لارې واک ته ورسېدل. یو آن دا هم دی چې لویدیځې نړۍ پر طالبانو خپل اغېز له لاسه ورکړی او د جمهوریت له سقوط وروسته د سمسمکي لپاره هغه ډول خبرې چې دوی یې غواړي پایله نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ سلګونه خلکو د یو لاریون پترس کې د خپلې سیمې د یو ویجاړ خونځي او د سیمې د یو مهم پله د بیا رغونې غوښتنه وکړه. دوی ویل چې پولې سیلابونو او د لیسې ودانۍ جګړو ویجاړ کړي او اوس جوړولو ته اړتیا لري.
دا د نړۍ ولسوالۍ اړوند ساو او د نورو سیمو د سلګونو لاریون کوونکو چغې دي چې په خپل سیمه کې د کونړ پر سیند د وران شوی پل بیا جوړول غواړي. د ساو جامع جماعت امام مولوی لطف الله وای پل د پیرټیا د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا جوړ شوی و، خو په 1995 لمریز کال کې په سیند کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله یې دوه برخې پرېوتې چې دوی یې ګڼو ستونزو سره مخ کړل.
او متاسفانه د یو خونړی سیلاب په وجه دا د منځه لاړ. اوس موږ غواړو چې دغه پل زموږ ترمیم شي او دغه مشکل زموږ حل شي.
بل قومي مشر او د مظاهره ترتیب کوونکې حاجی مجاهد وای د ساو پل 25 متر اوږدوالي باندې جوړ شوی چې 240 متر سیلاب سینت غورځولې او یوازې 40 متر پاتې دي. د مجاهد په خبره چې په یاد پل د شاوخوا 250 کلیو خلکو تګ راتګ کول او د یادو کلیو زده کوونکي به خونځي او تراتلل.
دا پل 25 متر اوږدوالي لري. دا پل 240 متر دا ولیدل طبيعي سیلابونه دی وچنا او توپانونه دی وچنا. دا یو پای ورزیدل دا یو پای چې په شتون لري وس روغ ده. دا 40 متر دا د حکومت نظام دا خواهش ده چې دا پل زمونږ لپاره جوړ کی تر څو زمونږ ولسونه زمونږ د 250 کلو خلک او وګړي او زده کوونکي په خپل وخت باندې خپل زده کړو ته ورسیږي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم د ساو پل لامل خلکو ته ورپېخې ستونزې مني او له نړیوالو مرستندویانو د یاد پل جوړولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه واقعیتا دغه خلکو ډېر غټ مشکل دی. موږ دغه ساحې ته تللي وو، کتنه هم کړې ده. دغه ولس راغلی و دلته، دغه سپینګیری راغلي و، هغوی هم دغه غوښتنه لرله چې موږ ته دغه پل جوړ شي. موږ دغه ته ډېره شد ضرورت لرو. موږ هم دغه شان د ټولو مرسته کوونکو ادارو نه غواړو چې دغه مشکل د ولس حل کی او توجه ورته وکړي.
د کونړ پر لوی سیند پیرټی لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی چې د هغې له جملې د نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا پل، د شولتن پل او د ناړۍ ولسوالۍ د ساو پل اوبو ویجاړ کړي. د شولتن پر پل اوس استحکامي یا اوسپنیز پل جوړیږي او دوه پاتې لا هم وران ویجاړ پراته دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو، پراپور کې مو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د خلکو د ستونزو جزئیات اوریدل. د کندز ولایت د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابۍ نه شکایت کوي او له طالب چارواکو غواړي چې دا سړک په اساسي ډول جوړ کړي. دوی وایي اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک له حاکم نظام څخه غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د نیمګړو پروژو کارونه بیرته پیل کړي.
د کندز ولایت د شیرچی ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې د تیر نظام په وخت کې په میلیونونه ډالر افغانستان ته د بیا رغونې او پرمختیایي پروژو په نوم راغلل، خو لا هم د یادې شوې ولسوالۍ سړکونه خامه دي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغې لارې موټر چلوونکی نظر محمد چې 40 کاله عمر لري ازادۍ راډیو ته وویل:
د ارچی د قندوز په لین باندې ډرایور یم. موږ په دې لین باندې چې بارانو شي دونه اوبه جمع شي چې ستګ نه کیږي، ډېر مشکلات سره مخامخ یو. سړک دونه ډېر زیات خراب دی او موږ ډېر مشکلات سره یو. موږ سچ مریضی چلته رسو داغه مشکلات زیات شوی، نو زر تر باید زموږ د دې سړک غور وشي.
د دوی د خبرو له مخې د دشترچ کندوز د لوی لارې خرابوالي له امله دوی په وخت سره خپل ناروغان روغتون ته او دغه راز خپل کرنیز محصولات بازار ته نشي انتقالولی. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی نصرالله وصال وایي:
د کلی سرکونه لا څه چې آن ولسوالۍ څخه ولایت ته غځېدلی سرک کملانه دی پوخ. کله چې باران یا واوره وشي په سرکونو کې لوی لوی ډنډونه جوړ شي، بیا موږ له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. تګ راتګ بالکل ناشونی وي. د ولایت او ولسوالۍ ترمنځ شاوخوا یو ساعت لاره ده، خو موږ یې د سرکونو د خرابۍ له وجې شاوخوا دوه نیم ساعت موږ تګ راتګ رسیږي.
د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک جوړېدو ته ډېرې هیلې لري او له طالب چارواکو غواړي چې په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي. د دشترچی د بازار یو تن دکاندار احمد زهیر هم ورته خبره کوي:
کله چې باران وشي یا کله واوري لاره ډېره خټه، زه ډېر د مشکلاتو سره مخ کیږم. هر وخت چې زه په کومه لار راځم په دغې لاره باندې ډېره خټه، بیا وملېږم، ډېر مشکلات سره مخ یو. تاسو څخه هیله لري چې لږ یو څه مرسته راسره وکړئ چې موږ غږ ورسوي، چارواکو ته ورسوي.
د دې لارې یو بل موټر چلوونکی 30 کلن محمد انور وایي: د لارې خرابوالي له کبله دغه یو ساعت لاره په دوه نیم ساعتونو کې وښي او ان ځینې وخت موټر یې هم عوارض کوي.
بیا در ما دریورای لاندې قندوز هستیم، تا هرچی میریم میاییم تقریبا یک ساعت راسته.
زه د قندوز هرچی ترمنځ موټر چلوم، کابو یو ساعت لاره ده، خو د سړک د خرابوالي له امله موږ کابو درې ساعته مزل کوو. لاره دومره خرابه ده چې ځینې وخت آن ناروغان د لارې په اوږدو کې مړه کیږي. طالبان باید زموږ د ولسوالۍ لاره په اساسي ډول ورغوي.
د کندوز سیمه ییز چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې د امریکې له لورې د افغانستان شتمنۍ کنګل کېدو له امله نړیوالو مالي ادارو هم د مرستو لپاره ځانګړې شوې پیسې کنګل کړې دي او له امله یې په هیواد کې د زیات شمېر پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. د شیرچی ولسوالۍ د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لورې ته موقعیت لري. د پخوانی نظام له لورې د دغې ولسوالۍ عمومي سړک یو اندازه قیر شوی وو، خو د جګړو له وجې د یا سړک کارونه په ټپه ودرېدل. نوموړې ولسوالۍ په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د سختو خونړیو جګړو شاهد وه او د ارچي اوسیدونکو ته یې د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي تاوانونه هم اړولي دي.
تاسو لا پیغامونو
ما د کندهار سړی کني وجد زما یوبیم تاسو ما شات مې نه ورکی د خدای نه بیریږي یو پښان پرې دا یادونه لرم په چال لرم دوډی را سوالی کند شوزه یم ولې د خدای و بیریږي د کفار په شپو کې ورکولې په سی وسې نه راکې چې مر کيان لاړه مسکر دا له وتم طالب دا له وتی خو دواړه مسلمانان دي موږ مسلمانان یو یا به دې څنګه سره کول مرمیان یو شان په مشکې مشتلې بمان په مشکې مشتلې خو دا دی ګډان کو چا ګډان کو
بخ محمد غزنی ولایت اندل ولسوالی د برندو یارو کلا خبرې کوم د مرستو په اړه. دا کومې مرستې چې راځي د عدالت د کلو په حساب باندې په کلي کې چې څوک یې په یو نه کې یاري شپه په مګ یو یو هیڅ هیڅ غریب خلکو ته لاس نه ورځي. ما دا پیغام به شوارې دوسی او بیا کوم خلک چې په کلي کې دا شي خلک دې غوې دي ځانو په نامو باندې را پښې وایي ضرورت هم ورتلرم او شپه خو کې یو خل په تور کې غریب خلک دې نه چپېلي دې ته چې بیا باندې ما چې دې دوه باندې غوړ وشي.
ګلپات د کونړ د ولایت نه را مازر شوی ما سمرخیل ګجران لار سرته پړه کې پروت یم. په ماجرت کې د جنگ په وخت کې راغلی ما نه په مخکینی دولت کې موږ هر چا حیاتي وکړل رژیم کلی دي انصار دفتر ته نه په مخکینی دغه کې موږ دغه چا وکړل نه په دې وسط دولت کې مجبور یو په ولګ یو د تندې او سخت حالات سره مخامخ یو.
ز
زیات په خوش خبري کوم عرض می داد چې اول خدای زاده رادونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول لازم ما پیغام حتمن د امارت اسلامي په مشرانو باندې واوري زکه واوري چې دا یو اسلامي پیغام دی او دا سل په سلو کې واوري زه دې ورونو ته وایم چې تاسو کې الحمدلله شیخ الحدیث دی شیخ القرآن دی مشران مشران خلق شته دی ولې په افغانستان کې دا شی ظلم کېږي په کونړ کې په بل اورځي اتک صاحب شلو غیر حق وشتل شو ولې څه شو د عمر فاروق او دلتان خو عدالت هم څه وی سلوري وه څه نور عدالتونه هم څکل په ورځ د قیامت به تاسو الله رب العزت ته څه جواب ووي خځې وجل کېږي ماشومان وجل کېږي واړه واړه ماشومان لم په خپلو صفوفو کې ځای ورکړی دی په سرکو باندې ولاړ دي د الله رب العزت دا خو اسلامي امارت دی دلته خو د مسلمانانو حکومت دی دلته خو شرعي نظام دی تاسې د قرآن آیتونه نه دي اورېدلی چې وایي څوک د قرآن نه علاوه فیصله کوي د قرآن د آیتونو نه هغه کافر دي ولې داسې کوي قرآن ته مخه کوي حدیثو ته مخه کوي دا څنګه ژوند روان دی څنګه حالات روان دي په دې حالاتو کې انسانان مري انسانان د خېږي تپوس نشته زه خواهش کوم چې د ازما پیغام تاسې مشران واوري او د خپل صفوف اصلاح کوي او د اسلام په رڼا کې د دین په رڼا کې د خلکو ته خدمت وکړي دا خلک ګونګیان خلک پراته دي مسلمانان دي ګوره هغه حکومت په څو نظر مو که فاسق او فاجر حکومت وو اوس په څو نظر مو نو الله رب العزت ته څه جواب وي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د غزنی او ځینو څنګلورو ولایتونو اوسیدونکو د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د روان کانفرنس لپاره خوشحالي ښیي دوی وایي دا ډول غونډې او کانفرنسونه په هیواد کې د روان سیاسي او بشري او روغتیايي ناورین مخنیولای شي او ستونزې اورولای شي په ناروې کې روانې درې ورځنۍ غونډې ته د طالبان حکومت هم هیلمنی او خوشبيني خودلې ده نورحال په دې اړه په دې راپور کې
دا طالبانو د حکومت استازو افغان مدني فعالانو خبريالانو مرمن او نړیوالو ترمنز ورستي ملاقاتونه غونډي او سیاسي حالې ځلې دغه ملاقاتونو غونډو او سیاسي حالو ځلو ته د غزنی او جنو نورو ولایتونو د ډیرای وسیدونکو خوشحالي او خوشبيني دغه کسان دغه کار ستاینه کوي او وایي کې دای سي له دغه ډول ناستو او ملاقاتونو سره هیواد له وسني بشري ناورین څخه راووزي او د سیاسي اقتصادي ټولنیز او هر اړخیز بهتري لورته ګام واخلي د دې دغه سیاسي غونډو ملاقاتونو له جملې څخه یوې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د غونډې جوړېدل یادوي د وای په وسنی وخت کې د هیواد ډیری خلک له سخت اقتصادي فکر د خوراکي توکو لکمشت به ساري ګرانی او روغتیاي ناورین سره مخ تي چې لاملې د طالبانو حکومت له سختو کورنۍ او بهرنۍ فشارونو سره مخ تي د پدې باور دي چې د طالبانو حکومت نړیوالو غشتنو ته غالج دي او بیا نړیوالو سره بشري مرستې کوي نو له دې سره به خلک له اقتصادي فکر د خوراکي توکو لکمشت روغتیاي ناورین او ترڅنګ له ډیرای نور ستونزو څخه خلاصيږي خو دغه ټول چاري په دغه ډول غونډو کې هواريږي عبدالباری حمیدی په غزنی کې یو فعال ځوان دی دای وای هله لرو چې د افغانستان بشری ناورین ته لا سیاسي لارې حل پیدا شي
د طالبانو په درو ورستیو کې بهرنی ویادونو ته سفرونه کړي او یې سره غونډې نیولې دا به د افغانستان په بشری ناورین او صحت په برخه کې ډیر مثبت فائدې ولري موږ تمه لرو چې راتلونکي کې د افغانستان هر مسله اعلی موزله لاندغه سي لارونه سیاسي اړیکو نه حل سي
غزنی او ترڅنګ څنګلوري ولایتونه تیرو شل کلنو جګړو سخت ځپلي او ډیرای اوسیدونکو لامل لستونزو سره مخ دي اید محمد سیال بیا په پکتیکا ولایت کې یو فعال ځوان دی نو مولای په دې باور دي چې سیاسي اړیکو او دغه سیاسي اړیکو لاره افغانان له وسنی هر اړخیز بد وضعیت څخه ژغورل کېدای شي
په افغانستان کې چې ورستي کوم تحولات رامنځته شوي دي ستونزې او مشکلات هم ورسره رامنځته شوي دي لکه اقتصادي ستونزې دي بیکاري ده یو ډول ناورین ده په افغانستان کې خو بیا دې ته زیات خوشبینه یو چې په دې ورستیو کې طالبانو له ځینو ملکونو سره سیاسي اړیکې ټینګې کړې دي د هغه له لارې غواړي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین مخه ونیسي دا یو ښه اقدام ده د سیاست له لارې او له نړۍ سره تعامل کول دا ته موږ زیات خوشبینه یو ځکه د جګړې له لارې او د تنګ نظرۍ له لارې هیڅ نه کیږي
دا میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګې سیمې اوسیدونکي شفیع تنګیوال هم سیاسي حالو ځلو ته خوشبین دی نو موړی وایي دغه ډول سفرونه غونډې او اړیکې هیله بخښونکي دي
کومه غونډه یا کانفرنس چې اوس مهال په ناروې یا اوسلو کې د طالب چارواکو مونږ په نیک فعال نیسو هیله ده چې هیله بخښونکي خبرونه ولري داسې غونډې یا کانفرنسونه د طالبانو او خارجي هیوادونو ترمنځ لا اړیکې د مثبت ګام په لور څرخوي.
خو ځینې نور کسان بیا هم د طالبانو دغه غونډو او سیاسي هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري، چې یوې هم په غزنی کې د منار مدني ټولنې غړی امین الله بهار دی.
په ټوله کې د اوسلو په څیر کانفرنسونه ممکن د افغانستان په خیر تمام شي، خو متاسفانه چې طالبان د خپل حاکمیت په رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سټیج دا ډرامه مخ ته وړي. نه د بشر حقوقو ته ژمنتیا شته، نه د بیان ازادي شته، او نه هم ټولنیز عدالت موجود ده، او نه طالب ورته په راتلونکي کې ژمنتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د ناروی هیواد په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو د حکومت استازو، افغان مدني فعالانو، خبریالانو، میرمنو او ځینو نورو نړیوالو مطرحو څیرو ترمنځ یوه غونډه پیل شوې چې تر سې شنبې ورځې پورې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د حکومتي ستونزو ترڅنګ د بشري ناورین پای ته رسیدل او سیاسي ډیالوګ ته لاره هوارول په پام کې نیول شوی دی. که یوې خواته دغه غونډې ته د افغانستان ولسي وګړي خوشبین دي، همداسې د طالبانو حکومت هم چې تر زیاتو کورنیو او بهرنیو فشارونو لاندې دی خوشاله دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو،
په مجموع کې هلمندي د دې ستاسې دا سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجه خیز سفر وي او هیله بښونکی به وي.
د طالبانو د حکومت رهبری له تیرو شاوخوا 15 میاشتو څخه په خپلو خبرو اعلامیو او وینا وکي له نړیوالو سره د شو اړیکو ټینګولو، ګډو حکومت جوړولو او هیواد له اوسني بحراني ناورین څخه د راستلو ژمنې کوي، خو بریالي سوي نه دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه خبرو، د سپورت نړۍ او د ځوانانو لپاره ځنګړی پروګرام. خو اوس د دې خبرونه ورستی راپور ته پام وکړئ. یو شمیر مدني فعالان وای له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لښخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دوی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دا مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ایزو اړیکو پر بنسټ ویشل شوی او اړیکو رنۍ ترې بې برخې دي.
یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدني فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکو له دغه مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته د دوا کړی، ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. ها خلکو ته چې پرښتینه ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلې، که رسیدلې هم دي ډېری کمې دي.
د دغه ناستې بل ګډونوال شریف وطن دوست هم ازادي راډیو ته ویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي، یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي، او هغو هزارګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکو هم ورته ادعا ویلري. عبدالخالق او محمد صفا ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري، اقتصادي وضعیت ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی، هغه د ګزار یا د منطقې وکیلان دي.
یاره طالبان میگیره برای اقارب
طالبان دمرسی خپل خپلوانو ته ویشي دمرسی خلکو ته نه رسیږي دوی رسنۍ ته دروغ وایي خلک لوګي سره مخ دي خلک لوګي مري او حق حق درته نه رسیږي
ګرسنګي میمره
موږ غوښتل چې د شویو ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم راوخلو خو زموږ پښتنو د ځواب را نه کړ خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلي وو چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یو کمیټه رامنځته شي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاري په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړې خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې
د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر منوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمه کې لمړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې اونیس پروګرامونه خپریږي خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری وایي په اوسلو کې د او له طالبانو سره خبرې کوي د سره صلیب کمیټې سکرتر جنرال برانتا پیلانډ کابل ته تللی او هلته ژمنه کړې ده چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره به روغتیایي برخه کې همدارنګه د کارکوونکو د معاشونو په ورکړه کې مرستې وکړي په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لس کلن ماشومې له انسان تښتونکو ژغورلی دی د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه پنځوسوره مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره شل امتیازونه ترلاسه کړل نن په پاکستان کې د سترې محکمې د یوازینۍ ښځینه قاضي عائشه ملک د لوړې مراسم ترسره شول عائشه ملک به له شپاړسو نارینه قاضیانو سره د پاکستان د سترې محکمې غړیتوب مخته وړي دا د پاکستان لپاره چې د فعالانو په خبره قوانین یې د ښځو لپاره سخت دي بېساری اقدام بلل کیږي او د امریکا متحدو ایالتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنۍ غړو ته له کیف د وتلو امر وکړ
لوبو لمیدانه
چې زاد پلیسینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور شه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ازادي رادیو ته ستړي مشي د لوبو لمیدانه په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ و وسی په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان او هالند ترمنځ د کرکټ د دریو یورجنیو سیالیو په لړ کې لومړی لوبه افغانستان وګټل او هالند ته په شپږ دیرش منډو باندې ماتې ورکړه د لوبه د افغانستان په کوربه توګه د قطر په پلازمینه دوها کې ترسره شوه افغان لوبډلې د ټولو پنځوس اورونو لوبې وروسته د اته وکټو په جان 222 منډې وکړې او هالند ته د 223 منډو هدف وټاکه په ځواب کې هالند لوبډله ونتوانېده چې دغه هدف پوره کړي او د شپږ دېرش منډو په توپیر باندې دا لوبه وبلله اخوا د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ځوانان د ورلد کپ سیالیو کې چې په ویسټ انډیز کې روان دي د پاکستان په وړاندې باندې 13 ورځ ماته ومنله لدین وړاندې پی ان جی لوبډلې ته ماته ورکړې د افغانستان لوبډله به یو بل لوبه هم لري او دا به د زیمبابوی سره ترسره کیږي که له زیمبابوی نه دا لوبه وګټي نو افغان لوبډله به د دې سیالیو دوهم پړاو ته ځي په همدې مسایلو باندې به د کرکټ له لیکوال او د افغان کرکټ له څارونکي بختیار ساحل سره خبرې ولرو یو بار بیا هر کله درنو اوریدونکو له کوڑان د مچ یادونه وکړه د افغانستان او د هالند د کرکټ د لوډلو ترمنز سیالي روان دي یو لوبه افغانستان غټلې ده او راتلونکي دوه لوبې د غټي حد سبا کیږي دا شان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله هم په نړیوال جام کې لوبيږي الته یو لوبه غټلې ده د پاکستان په وړاندې باندې بل لوبه بایللې ده د راتلونکي نړیوال شلوري ته جام لپاره هم مهالويش اعلان شوی دی چې افغانستان لوکوم لوبډلو سره په دې سیالیو کې مخ شوی دی ټولو مسایلو پاړه باندې همدا شیبره سره د افغان کرکټ څارونکو بختيار
ساحل د ټلیفون په لیکه باندې ملمه ده لدنه به اور ساحل صاحب ډیره زیاته مننه کور مودان چې موږ بلنه مو منله کپایل له نیدرلند سره سیالیو کو افغانستان 13 ورځ نیدرلند لوبډلې ته د شپږ دښمنو په توپیر باندې ماتي ورکړه سره لدی چې افغانستان کوربه دی د دې سیالیو او فکر کړي چې خای هدف لوړ ورکړل شي 223 منډه هدف آیا فکر نه کیږي چې لاهم د بیټینګ په برخه کې ستونزه لرو
د نیدرلند پر وړاندې د افغان لوبډلې لوبړنۍ بریا رښتیا هم مهمه و را روان دواړه لوبې به ارزښمنې وي ځکه د هرې لوبې په سر لس نمرې دي خو هغه څنګه چې فکر کې د او په کار و افغان توپ وهونکو هغه سي توپ وهنه نه وکړي ټارګیټ د دې وړو چې نیدرلند وکړي شي دغه هدف پوره کړي خو بیا هم په زړه پورې توپ اچونه د راشد خان او مجیب الرحمن او یمین احمد ځین لوري چې دوی مقابله لوبډله پرې نه خو د هدف پوره کړي د راشد خان پرشر او د مجیب پرشر په هر لوبډله باندې وی بیا په دغه سي اسوسییټ ممبر ټیمونو دویمه درجه ټیمونو باندې دغه تاثیرات لګډیر وی امغه تاثیرات لوجه افغان لوبډله دغه لوب وګټله د اشمت لوبډله کپتانی هم و موسم هم ډیر زیات دا سیو چې د ټیسټ کرکټ موسم وو یعنی شمال ډیر زیات او آتا په وکټو د پاسه بلزونه نټینګېدل نو په دغه سی کنډیشن کې توپ وهنه کول یو څه ستونزمن وی دی کې شک نشته خو بیا هم کېدلای شو چې موږ خطو وهنه وکړو دغه یو ستراتیژي دغه یو فکر چې په افغان لوبغاړو کې لپخواره یې موجود ده یا سټاپ او یا غټ شاټ دغه ستراتیژي چې موږ بدل نه کو موږ باید د سنگل ډبل یوې منډې دوه منډو په ستراتیژي سره مختلف شو نو موږ به وکړو شو چې هدف تر 200 یا 300 پورې ورسو
د اوپنر په توګه باندې د رحمان الله ګورباز لوبول څه فکر کوي یو خبرې کړو په داسې حال کې چې نو موړې د لند فارمټ د لوب لپاره یو خلوب غاړې بلل کېدی شي چې تیزی منډي وکي د تیر ورځې په لوب کې هم یوازې اتم منډي وکړ او وسوځید فکر نه کوي چې د دې پر ځای باندې یو بل خو اوپنر کېدی شوی په دې لوب کې خزلې دلای وای
رحمان الله ګورباز په کار دا په ورځنۍ سیالیو کې هم دغه لوبول په کار دی اګریسیو لوبغاړی د خپل لوبډله تور کی نو لوبډله به بیا دغه هدف لپاره لاړ شي رحمان الله ګربز او ورسره عثمان غنی دا دواړه باید دوی ته لک چانسونه ډیر ورکړل شي لکه نور اوبنران ته څومره چانسونه ورکړل شي دي عثمان غنی او ګربز هم حق لري چې لک تر لګه پلس وډی آی میچونه کې دوی باید چانس واخلي بیا د دوی پرفارم وکړل شي که خنو نور لوبغاړي دی راوستل شي
او دراتونکو دوه لوب لپاره ستا په نظر باید ته پلان چوي
مهمه خبر هم دا ده چې دوی د میډل بیټسمنانو د ټاپ آرډر بیټسمنانو ډیره خطو په نه وکړه په میډل آرډر کې باید زموږ تو په هون کې هم ذمہواری واخلي چالتن نجیب زدران او ګلبدین او دغه لوبغاړي دي زه بیا یو نظر لرم چې د شاید کمال په ځای باندې قیس په لوبډله کې په کار ده یا کده شرف الدین په ځای باندې من قیس لوبډله کې واچو د دې شرف او د شرف او شاید کمال په لخوانه به یو کس په دولو بول شي قیس په لوبډله کې په کار ده ځکه که موږ یو بل صحیح سپینر ولرو په لوبډله کې فکر نه کوم نیدرلند به موږ نه ډېرې پاسانه منډې وکړای شي
مننه ساحل صاحب کرا شو د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله ته 13 ورځې د پاکستان په وړاندې باندې لوب وبایل له خو له دې وړاندې پینځه ته ماته ورکړی و د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله چې په تیر نړیوال جام کې د پاکستان په شان نورې لوبډله هم ماته کړې وي آیا دا ځل فکر کیږي چې لوبډله کمزور انتخاب شوی دا او که نه کوم بل لامل کېدلی شي
د 19 کلونو ځوانانو لوب اړتیا هم د تیر ورځې لوب ډیره مهمه لوب و د پاکستان لوبډله خطو په هنه وکړې نه پډیر ستراتیژي سره پډیر خ فکر سره کم پلان چې دی غوي و اغه پلان کې غوی ډیر بریالي شول کڅه هم په یو شیبه کې و ډیر شمه ورو او دغه لوبډر نه منګ شپګ لوبغاړي په یو سل دریا وسو زولیو خو دې اغه سخت شیبه نه دوی وکړای شو د دوی نهم نمبر بیټسمن رانه او لوبډله تر 240 منډو پورې ورسوله یاره دا یو ستراتیژي و یو پلان او یو پزان باندې باور او د خپل په خپل ورتیا باندې باور او چې دغه لوبډلې درلود او دیو خل لوبډلې دی فل ممبر رښتیا هم دیو غټ لوبډلې په چیرته په هنه وکړه او 240 منډه هدف ټاکل په دی لیول باندې په جونیئر لیول باندې دا بیا پوره کول اسانه نه وي. زمونږ د لوبډلې پایل هم ډیر ښه وو، خو زمونږ اوپنرانو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، هماغه د سینیئر لوبغاړو په توګه باندې یا سټاپ او یا غټ شاټ، هغه د سنگل ډبل لوجې چې مونږ تر دیرشم اور پورې ونه شو کړی چې مونږ خست لوبه وکړو، یعنی ښه سنگلې وکړو، داسې ډیر ډاډه لوبه وکړو. که څه هم اوپنر وروسته بلال سیدی د توپهنه کوشش وکړ خو بریالی نو، بل د مزما د کوچ ستراتیژي نه وه خوښه چې هغوی یو نن پروفیشنل بیټسمین راوسته د اوپنر په توګه ننګیالی خروټ هغوی ولوبو. هغه یو بالینګ آل راؤنډر ده، په هماغه شپږم اووم پوزیشن کې یو نیم شاټ ماټ وهلی شي، خو د اوپنر په توګه هغه راوستل دا ډېره غلطه پرېکړه وه. په تېره لوبه کې میثاق رحیمي اوپنر وو، باید په دې لوبه کې هغه اوپنر وای. نو یو اوپنر چې هغه یو وینډ ساتي بلال سیدی او میثاق رحیمي کولی شو غټ شاټونه ترسره کړي. که موږ ښه پیل کړی وای، لږ زره تیز پیل هم کړی وای، دومره بوج په موږ نه راته. زما د کوچینګ پالیسی نه ده خوښه، دوی د ایشیا کپ کې هم دغسې غلطۍ وکړي، دلته هم دغسې ورته غلطۍ لګیا دي کوي، خو بیا هم هغه لوبه تر اخره پورې لاړه. دا مهمه خبره وه چې لوبغاړو بالاخره له ډېر سټرګل نه وروسته لوبه تر اخره پورې، یعنی تر اخره پورې امید د دې و چې دغه لوبه به نتیجه ورکړي. بل لوبه افغان لوبډله له زیمبابوې سره لري په ګروپ کې، که زیمبابوې نه لوبه وګټي نو بیا به کوارټر فاینل ته لاره پیدا کوي، نو پاکستان او افغانستان به دویم پړاو ته لاره پیدا کوي. که خدای نه خواسته زیمبابوې نه میچ وبایلو نو بیا به موږ کور ته ځو. د دې لوبې د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډلې انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم خاص ستراتیژي نه وه، وسم خنه ده، یو منظم ستراتیژي په کار ده. اوپنران باید اوپنران وي، منظم هغه لکه د یو پروفیشنل لوبډلې غوندې باید موږ لوبیږو، موږ باید تجربه په هر ځای کې ونو کو.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه، په روان کال کې د شلورونو د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شوی، د افغانستان د استرالیا، نیوزیلند او انګلند سره په یو ګروپ کې ځای شوی دی. دغه درې لوبډلې سره لدی چې دغه ورکپ به هم په استرالیا کې وي، استرالیا به کوربه وي، او دغه ځای کنډیشن هم دغه درې لوبډلو لپاره ډیر ښه دی. څه فکر کوي چې کرکټ بورډ ته څه پکار دی تر څو په دې سیالیو کې خلاص سره وړنی ولرو؟ لا هم لږ تر لږه 15 میاشتې وخت د دې لوبډلو لپاره لرو.
روان شلوریزو نړیوال جام لپاره چې کوم مهالویش اعلان شو، رښتیا هم زمونږ ټول د هغه لوبډلو سره لوبې دي چې هغوی د هغې کنډیشن یا د انګلیش کنډیشن لوبډلې دي، که آسټرالیا ده، که نیوزیلینډ ده، که انګلینډ ده، د هماغه کنډیشن ټاپ لوبډلې دي. له دوی سره به شلوریز کرکټ کول اسانه خبره نه وي، خو زمونږ اوس نه کار کول پکار دي په لوبډله باندې، د لوبډلې په ترکیب باندې کار کول دي، د هغه په جوړښت باندې کار کول دي، او هغه لوبغاړي لیګل پکار دي چې مونږ وپوهیږو دا فټ دي. د آسټرالیا غوندې ملک په کنډیشن کې فټنس ډیر مهم رول لري، په هغه کنډیشن کې آؤټفیلډ ډیر تیز وي، که ته ډایو نشي وهلی، که ته فټ نه یې، ښه فیلډنګ نشي کولی، نو ته نشی کولای چې لږ تر لږه د 200-200 منډو هدف مخه ونیسي. نو په کار ده چې فټنس لیول کې ډیره توجه مونږ وکړو، او هغه لوبغاړي منګل ته ولېږو چې هغه د ټي 20 کرکټ بهترین لوبغاړي وي. 15 غوره په فټنس باندې برابر لوبغاړي باید مونږ ولېږو. کزې مزه دغه په تیر ټي 20 ورلد کپ کې زمونږه ته لوبغاړي ان فټ لوبغاړي وو، دغه سه لوبه کول نه دی په کار کا. زمنګ یو یو بالر کا یو سل شپیتو کې هم بلکې یو هغه فټنس لیول 0 نو نه دی په کار. منګ باید مکمل لمړی د لوبغاړ فټنس ته پام درنه وکړو، بیا د ټي 20 کرکټ لپاره بهترین پروګرام باید منګ ولرو. منګ باید تر ورکاپ پورې لڅو غوړ ملکونو سره شلوريزي سیالي ونیسو. د دینه علاوه زمنګ شپږیزه باید وشي، او په ډیر های کوالټی باندې وشي. پیچونه باید هغه سي کنډیشن ته په کتلو سره پیچونه برابر شي. دا برابرې دل شي ځکه په دوبۍ کې چې برابرې کې په افغانستان کې هم برابرې دی شي. د دین علاوه میچونه باید زیات شي. زمونږ باید روان دی کال کې شلوریس کرکټ باندې ډیر فوکس وکړو.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل د افغانستان د کرکټ بورډ په خانه کارکونکو او د کرکټ افغان څارونکو کور مودان ترنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان خبرونه هم پات رسیږي تر بیا مو په لویو بخون کې سختن اسپارم هر چرته چیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا وه ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دوه کاله بعد درې کاله بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي نوي مهارتونه زده کړي یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخليږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلې تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عام اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره د موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوېستم پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینی نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال سی لسلو څخه کسان سی لاپان پانتونونه فارغیږي. نو د دې 40 سلنه 30 سلنه اله کار ته جذب شي او یا سلنه بیا هم بیکاره کیږي. نو پام دی خطر باندې نو کار څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نیو مهارتونه زده کړي. داسې نیو مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک پرس کا په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتونه ځوند زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو دا ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه یو فیصده خلکو پوهنتونونه لوسته. یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوسته خو عام نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه یو فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي ښه ځوان دي جوړ کړی ده هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کار فرنی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي زده نه وایي افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي اما دنده ده. یعنی استاد ځوان تر پای پورې نس کولای سي ډیر دي هر څه امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر یو سیستم یو کارخانه یو 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 کار روان ده هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې په څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته سند ته اول نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده پوهېږي بلدې باندې متفاوتې کوي په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې متفاوتې زده کړې وکړي ښه مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
Thank you. زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي.